درنو اوریدونکو السلام علیکم لس بجې شوې د ازاري رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبري مطالبو ترڅنګ د موسیقي پروګرام هم لرو. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی یو وار بیا له افغان خواوو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او په بریتانیا کې د کرونا یو نوی ډول خپور شوی چې تر پخواني هغه په سلو کې اویا ژر خپرې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي یونیسف د یو جلا پروګرام له مخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاری پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څلور ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لویه لاره د یوه ښخ شوي ماین له کبله شوې. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو کسانو په ډزو یوه میرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند حیات الله نظامی وی وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولې او بیا یې ډزې پرې کړې دي.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناس دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شویو کسانو هویت معلوم نه دی.
د دوړو پیښو مسولیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکیل خو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او تروریستي عملیې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوې پیښه غندلې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په حواله په یوه راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلی ماشومانو یوه کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې و چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوې ماین له کبله شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کرونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هممهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کرسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې ضروري نه دي.
This pandemic موږ د دغه وبا پر مهال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړم پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوي ډول چې ډېر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولي دي. صدر اعظم جانسن او برټانیایي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډېر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلینډ په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډېر دی. د بریتانیا او د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس د دغه نوي ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د کورونا دا ډول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په روسیې کې خپلې وروستۍ دوې پاتې کنسلګرۍ بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. دغه وزارت وویل چې د روسیې د لرې ختیځ په ولادی ویستوک او همداراز د دغه هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپلو کنسلګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیوان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسلګری بند کړي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه څرګند کړل. ویل چې دا ټیمونه به د اقلیم لپاره موجود ګواښته د ځواب ویلو لپاره د دوی د حکومت د لوی پلان برخه وي. بایدن د ډیلیور ایالت په مرکز ویلمنگتن کې یوې غونډې ته وویل اقلیمي بدلونه او چاپیریالي مسالې به د ده په حکومت کې مرکزی ځای ولري. د خلکو ته په خطاب کې وویل همغه راز چې باید د کورونا په وړاندې ځواب ته یو موټی ووسی د اقلیمي بدلون په وړاندې ځواب ته هم یووالی پکار دی. بایدن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به بیرته د اقلیم په اړه د پاریس تړون ته ور وګرځي. ملګری ملتونه وایي راتلونکی 2021 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي موادو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2021 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنه یو سربیره طبیعي پیښې زیاتېدونکې بېوزلي او کورونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواښي. د دیموسو پاره نور جزئیات اسد الله لودین باندې د اسد الله لودین راپور به واوري. خو یادونه کوم چې د دې خبرونه په دوام کې د موسیقي پروګرام هم لرو. د موسیقي پروګرام هم مهیروي او زمنن په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوس په سوشي بو کې د راپور واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی دی. همدارس په پام کې ده چې نن د روغتیا خبرونه هم ولرو. د روغتیا خبرونه هم په د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدای شي. خو اوس دی اسد الله لودین راپور چمتو دی وایوري.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره او چاوي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2021 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2021 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 3.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بې ځایه شوي او له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بې وزلو لاسنیوي ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عملي کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام دی، ملي دسترخوان پروژه ده. چې د دې پروژې هدف د بې وزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل شوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغه ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلي ویلي، له 13-15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په ځوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلي دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم برېښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د برېټانیا صدر اعظم سر له نن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه سخت کړل. دا بندیزونه د خلکو په تېره بیا په دغه هیواد کې پر میشتو افغانانو څه اغېز لرلی شي؟ په دې اړه مې په لندن کې له یوه افغان محمد شفیع ځونډي سره خبرې کړې دي. د په پیل کې وویل
نن یکشنبه انګلستان حکومت یو لړ نوي بندیزونه په ځینو ښارونو په شمول د لندن چیرې چې زه پکې ژوند او کاروبار کوم ولګول چې د دې بندیزونو منفي اغیزه به زما او زما په شان په زرهاو نورو افغانانو او د دې په کورنیو منفي اغیزه ولري.
ځونډی صاحب، تاسو د بندیزونو د اغیز یادونه وکړه، که څه هم دا بندیزونه د خلکو د ژوند او له کرونا د هغوی د ساتنې لپاره به ضروری وي، خو منفي اغیز شاید تر ځایي خلکو افغانانو ته ډېرې متوجه وي، همداسې نه ده؟
بالکل، د اوسني بندیزونو او د کرونا دویمې څپې له کبله لګېدلو بندیزونو اغیزه به تر انګریزانو پر افغانانو زیات وي، ځکه چې افغانان اقتصاد لحاظه هم دومره پیاوړي نه دي او انګریزانو قبل هیڅ نه دلته خپل کورونه شته. نو افغانان 90% کرایي کورونو کې اوسېږي، مجبور دي چې خپل د کور کرایه له خپل عوایدو تعویل کړي، او 90% نور افغانان که خپل کورونه دي هغوی دي هم له بانکونه اخیستي دي او مجبور دي چې هغه میاشت په میاشت د بانک قرضه ور تعویل کړي. نو خامخا د دې منفي اثرات به پر افغانانو تر انګریزانو زیات وي، او د دې ترڅنګ افغانانو ته چې بل لوی اغیزمنتیا لري هغه د دوی کورنۍ دي چې په افغانستان کې اوسېږي، دننه هیواد کې دوی هر یو خپل کورنۍ سره دې ځنه میاشت میاشت مالی مرستې کوي چې هغه به هم اغیزمن شي د اوسنۍ بندیزونو له کبله. او د اقتصادي اغیزمنتیا ترڅنګ د دوی کورنۍ او ورځنی ژوند د ماشومانو هم سخت اغیزمن شوی ده. په خو به ماشومان سره خپل خپلوانانو دوستانو کورونو ته تلل، یو تر بل به دو دستور او خپل ژبه زده کوله چې تقریبا د لس میاشتې کېږي چې دغه تګ راتګونه هم دلته بالکل بند دي. دا هم د دوی په ژوندانه کې یو منفي اغیزه ده چې د کورونا د بندیزونو له کبله راغلې ده.
په لندن کې میشت افغان محمد شفیع ځونډی و. اوس به له اجمل تورمان واورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
هشت صوب ورځپاڼې پاکستان ته د طالب پلاوي سفر او په دې لړ کې کیدونکې معاملې ته اندېښنه ښودلې. لیکلي چې په دې معامله کې پاکستان لویې ګټې لري. وړاندې راغلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بندیان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کموالی یو مشروطه طرحه ده او په وینا افغان افغان دولت ناچاره دی چې د پاکستان غوښتنې ومني. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په طرحه کې د پاکستان شرایط به دا وي چې د دوی خطرناک بندیان خوشي شي او افغان حکومت له هند سره په اړیکو کې بدلون راولي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. وړاندې ادعا شوې چې پاکستان په ډیر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو، ناامنیو او د اقتصادي او پرمختیایي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پر مټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسؤلیت د هندوستان پر غاړه ورواچوي. د ورځپاڼې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګند